په افغانستان کې د سهار او بجې سوې مشرانو جرګه وایي ایران غواړي ځینې افغان بندیان اعدام کړي. په افغانستان کې روانه جګړه یو لس کلنه سوه. د دې جګړې پر لاسته راوړنو له یوه کارپوه سره خبرې کوو. کاناډا په افغانستان کې خپل روزنیز ماموریت پای ته رسوي. دا او ګڼ نور مطالب د ازادي راډیو په دې اوله سهارنۍ خبري مجله کې چې د ازادي راډیو خبرونې ورباندې پیلېږي له خپل کوربه سالی څخه واوري. السلام علیکم. په دې نیم ساعت کې نړیوالو رسپونو ته هم کتنه کوو او د ژوند رنگونه هم درته لرو. نن دوشنبه ده، د تلی یا میزان ولسمه، دو اکتوبر اتمه. پیل په خبرونو کوو. په یو نوې څېړنه کې خبرداری ورکړل شوی چې له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو له وتلو سره به افغانستان د ویجاړونکي سیاسي بحران خوا ته ولاړ سي. ولسمشر حمید کرزی د ملي دفاع وزارت لارښوونه کړې چې د ملي اردو د تجهیز په هدف د هغو درنو او دافع هوا وسلو د ترمیمولو اقدام وکړي چې د دې وزارت په ډیپلوګانو کې پرتې دي. د پاکستان امنیتي ځواکونو پرون له افغان سرحد سره نږدې قبایلي سیمې ته د عمران خان په مشرۍ د پاکستان د تحریک انصاف د ډلې د لاریون د ورتګ مخه ونیوله. بشپړ خبرونه په یو نوې څېړنه کې خبرداری ورکړل شوی په داسل کې چې له افغانستان د ناټو په مشرۍ جنگي ځواکونه وزي او افغان دولت په 2014 میلادي کال کې امنیتي مسؤلیتونه اخلي، افغانستان د ویجاړونکي سیاسي بحران خوا ته ځي. دغه راپور په بروکسل کې دیره د بحران د نړیوالې ډلې لخوا برابر شوی چې ځان یو غیر دولتي سازمان بولي. په دې سازمان کې د افغانستان د برخې کارپو کانداس روند اوکس ویلي په 2014 میلادي کال کې چې ناټو ځواکونه له افغانستانه وځي، افغان حکومت چې د امریکا ملاتړ له ځان سره لري شایي ړنګ سي. افغان دولت لا په دې اړه څه نه دی ویلي. ولسمشر حمید کرزی د ملي دفاع وزارت ته لارښوونه کړې چې د ملي اردو د تجهیز په هدف د هغو درنو او دافع هوا وسلو د ترمیمولو اقدام وکړي چې د دې وزارت په ډیپوګانو کې پرتې دي. شغلی کرزی د څرګندونې د قلو اردو د قمندانانو او د ملي دفاع وزارت د لوړ رتبه افسرانو په غونډه کې چې تیره ورځ پارک کې جوړه شوې وه وکړې. لارک څخه په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې لوی درستیز شیر محمد کریمی ولسمشر ته اطمینان ورکړ چې په دې اړه به چټک ګامونه واخلي. ایصاف ځواکونو په غزنی کې د وسلوالو لخوا د یو افغان پولیس د دوو ماشومانو وژنه په کلکه وغندله. ایصاف په خپل اعلامیه کې ویلي د دغو دوو بیګناه ماشومانو وژنه له عمدي قتل پرته بل څه نه دي او دا د دې څرګندونه کوي چې د دولت وسلوال مخالفان د افغانستان د خلکو د سر او مال پروا نه لري. د پاکستان امنیتي ځواکونو پرون له افغان سرحد سره نږدې قبایلي سیمې ته د عمران خان په مشرۍ د پاکستان د تحریک انصاف د ډلې د لاریون د ورتګ مخه ونیوله. دا لاریون د پاکستان پر قبایلي سیمو د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د حملو پر خلاف تنظیم شوی و. په ټنګ قبایلي سیمه کې لاریون ته په وینا کې د پاکستان د تحریک انصاف د ډلې مشر عمران خان خبرې وکړې.
هم امریکا کو پیغام دینا چاہتے ہیں.
دا وی موږ غواړو چې متحده ایالاتو ته دا پیغام ورکړي چې څومره تاسو د بی پیلوټ الوتکو حمله زیاتوي، هغه مره به خلک له تاسو زیاته کرکه کوي او تاسو پر ضد به وسلوال پورته کړي. تاسو په خپل بی پیلوټ الوتکو سره د قبایلو خلک نه سویرولای. له پاوس سره د یو ساعت به نتیجې خبرو وروسته عمران خان ټانک سیمه د لاریون د سندو اعلان وکړ. د ترکیې د پاوز توپچی ځواک تیره ورځ یو ځل بیا د سوریې پر خاوره ډزې وکړې. ترکیې ځواکونه دا ډزې وروسته لاغې وکړې چې د سوریې له خاورې د ترکیې پر اکجا کلی شرګوټي د درنو وسلو مرمۍ ولګېدې. دا د روانې اکتوبر میاشتې له درېیمې نېټې را په دې خوا کله چې د ترکیې پر خاوره د سوریې د ځواکونو د ډزو په نتیجه کې 15 کسان ووژل شول، د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډزو 15مه تبادله ده. په همدې حال کې د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان ویل که څه هم ایواد جګړه نه غواړي خو لازمي اقدامات وکوي. کچیر ارتیاوی تاسو باید هر شیبه جګړې ته د تګ لپاره تیار ووسئ. کچیر ورته چمتو نه یاست تاسو به یو هیواد او ملت نه یاست. زموږ پلرونه وایي که سوله غواړي نو جنگ ته ځانونه تیار کړي. که بې عدالتي درسره کېږي ته به هغه څه وکړي چې اړتیا یې وي. وګورئ موږ په دې ډول ځوابي اقدام کوو. دا ازادي رادیو ده. د لیبیا ملي کنګرې تیر ورځ په خپل غونډه کې چې د صدر اعظم مصطفی ابو شغور له خوا بلل شوی و، بیړنۍ کابینې ته د عدم اعتماد رای په ورکولو سره نوموړی له واک څخه لیرې کړ. د کنګرې 125 غړو د کابینې پر ضد 44 په پلوي او 100 ممتنې رای ورکړې. له رای ورکولو څخه سوړاندې صدر اعظم ابو شغور د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره د حکومت د چارو د ترسره کولو په خاطر لس وزیران ونومول. د وینزویلا خلکو په انتخاباتو کې رای ورکړه او په دې اړه به تصمیم نیول کیږي چې هوګو چاویز به د څلورمې دورې لپاره د تیلو په دې صدرونکي هیواد کې ولسمشر وي او کنه. پرون چاویز د خپل رای د کارولو پر مهال خبرلان ته وویل چې دی به د رای نتیجه که هر څنګه وي ومني. چاویز چې له 1999 میلادي کال راهیسې د وینزویلا ولسمشر دی، د میراندا د پخواني والی 40 کلن هندریکیو کاپریلس لخوا له چیلنج سره مخامخ دی. تر سره سوی نظر پښتنه شی چې هوګو چاویز به دا ځل هم د وینزویلا د ولسمشری انتخابات وګټي. دا و د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه ورزو د رپورټونو برخه ده. د مشرانو جرګې ځینی غړي وایي ایران غواړي ځینی افغان بندیان اعدام کړي. په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو پر وړاندې پیل شوې جګړه 11 کلنه سوه. په دې باب مو یو کارپو هم ژغولی.
په بند کې یوې ډلې ته ټول صلاحیت ورک او د یوې ډلې په وړاندیز باندې په افغانستان کې یوه اداره جوړه کړه. دغه اداره تر اوسه پورې په افغانستان باندې مسلطه ده. خلک د دغه ادارې نه خفه دي.
په یو راپور کې اوري چې کاناډا په افغانستان کې خپل روزنیز ماموریت پای ته رسوي. د دفاع وزارت وایي د افغان ځواکونو له منځ څخه پر بهرنیو سرتیرو د حملو د مخنیوي لپاره یې اقدامات کړي.
په دې کې یا د حقانی ګروپ یا بهرني استخبارات یا د مخالفین هر څوک چې لاس لري د زموږ لپاره د منلو وړ نه دی. موږ یې د لمانځه وړلو لپاره هلې ځلې کوو په ملي وردو کې.
د حق او عدالت ګوند وایي افغان دولت غواړي د آزاد رسنیو فعالیت محدود کړي.
منګا تاسو نه غواړو د مدني ټولنې غواړو چې سیاسي احزاب او مدني ټولنې او رسنۍ باید ټول سره همغږي شي او هغه انحصار غوښتنه چې حکومت یې غواړي پر رسنۍ راولي د هغه مخاوري سو.
نړیوالو رسپانو ته هم کتنه کوو. د ژوند رنگونه هم په همدې خبري مجله کې ووري.
دا سټي وخت نشي ورکوي په کور کې خوکار کاوه با مور بیم کار کوي ز لوخي بیت زبا رښتیا ور وکړه. منځ کې ولا رغه سلور دري دي درې دري بار بي دي یو یغه ده سندريلا.
دا خبری مجله تر او بجو او دیر شو دقیقو ده. د افغانستان د مشرانو جرګې ځینې غړي وایي ایران غواړي په خپلو زندانونو کې لس تنه افغان بندیان اعدام کړي. د مشرانو جرګې غړي صالحي مهرزاد او داود حساس په عمومي غونډه کې له حکومت څخه په خاصه توګه د بهرنیو چارو وزارت څخه وغوښتل څو ژر تر ژره د دې کسانو د اعدامولو مخنیوي وکړي. تفصیل د جمیلې ظریف پر پټ کې.
د مشرانو جرګې یو شمیر غړي له افغان حکومت نه غواړي چې د ایران د هغې پرېکړې مخه ونیسي چې غواړي افغان زندانیان اعدام کړي. یو شمیر سناتورانو د یکشنبې ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې په پام کې ده په همدې ورځ په ایران کې لس افغان زندانیان په دار وځړول شي. د مشرانو جرګې غړي صالح میرزاد وویل چې د بهرنیو چارو وزارت باید زر تر زره د دې کار مخه ونیسي.
بندیان دی چې په دوی کې 1200 هغه بندیان دي چې اوس محکوم په اعدام دي. چې د افغانانو خواهش دغه څه د حکومت د افغانستان وزارت خارجه نه دی، د رئیس جمهور نه دی چې د دغو اعدامو مخنیوی باید په هر رقم کیږي وسي. خو د خلکو خواهش دغه دی چې په هر رقم کیږي باید چې وزارت خارجه د دوستی د لارې د تفاهم د لارې په هر رقم چې کیږي دغه مخنیوی وکړي چې دغه دنیا افغانان اعدام نه شي.
د مشرانو جرګې غړیو د معلوماتو له مخې دا مهال په ایران کې 15,000 افغانان زندانی دي چې له هغې ډلې نه 1200 تنه په اعدام محکوم دي. دوی وایي چې د دغو کسانو په هکله معلومات د افغانستان له 15 ولایتونو نه د دې ولایتونو له استازیو ترلاسه کړي دي. د یکشنبې په ورځ مشرانو جرګې پریکړه وکړه چې دغه مسله به د بهرنیو چارو وزارت سره له نږدې وڅېړي. مشرانو جرګه په ایران کې د یو شمیر افغان زندانیانو د اعدام مسله په داسې حال کې راپورته کوي چې د بخښنې نړیوال سازمان د ایران عدلي او قضایي ارګانونه د افغانانو د اعدامولو په اړه د بشر د حقونو په تر پښو لاندې کولو تورنوي. د دې سازمان د افغانستان د څنګې د څېړنې مسؤل هوریه مصدق ازادي رادیو ته وویل چې په لسګونه تن افغانان په ایران کې د مدافع وکیل درلودلو پرته پیدا محکومیږي. د بخښنې نړیوال سازمان له ایران غوښتي چې د افغان زندانیانو د اعدامولو لړۍ بند کړي. بلخوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت چارواکي د سناتورانو د ادعا په اړه چې ایران د لسو افغان زندانیانو د اعدامولو پریکړه کړې بې خبري ښیي. خو د بهرنیو چارو وزارت یو ویان فرامرز تمنا د یکشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې ایران باید د افغان زندانیانو په اړه هر پریکړه له افغان حکومت سره په مشورې وکړي.
د خصوص تصمیم
د ایران د پریکړې په حق له چې د افغان زندانیانو په برخه کې کړی چې اعدامووی مونږ ته تر اوسه کوم رسمي راپور نه دی راغلی. خو له ایران نه تل زموږ غوښتنه دا ده چې زندانیانو ته د هغوی ټول هغه حقوق ورکړي چې د هغوی حق دی، او په ایران کې باید هر افغان زندانی له افغان حکومت سره په تفاهم او د افغانانو د قانوني استازي په شتون کې اعدام شي.
فرامرز تمنا وایي چې هیڅ یو هیواد ته به اجازه ورنکړي چې افغانان په خپل سر اعدام کړي. خو د رپورټونو له مخې د لومړی ځل نه دی چې په ایران کې مشت افغانان د ایران حکومت لخوا اعدامیږي، بلکې مخکې تر دې هم په ایران کې لسګونه تن افغانان د بیلابیلو جرمونو په تور اعدام شوي دي.
که ایران غواړي په خپلو زندانونو کې ځینې افغان بندیان اعدام کړي، په افغانستان کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو د جګړې یولس کاله پوره سول. خو لا هم د دې جګړې د پای او دا چې کوم لوری پکې څومره کامیاب دی په اړه ښکاره نشې نشانې نه ښکاري. په تېرو یولسو کلونو کې د دې جګړې د پای او پکې د بریالیتوب لپاره څه باید سوي وای؟ پوس وخت کې باید څه وسی چې د افغانستان دغه اوږده جګړه پای ته ورسیږي؟ دغه پښتنې رضوان مراد د سیاسي چارو له کارپو حاجی سید داود سره مطرح کړی دی. ښاغلی داود وای،
په لومړي کار کې امریکایانو باید په افغانستان باندې یرغل نه وای کړی. یعنی د دې په خوا کې چې دوی په طالبانو باندې او په القاعده باندې ډېر په قهر او په غضب و، ټول افغاني خواوې سره کېنولې وې. په هماغه وخت کې دلته یوه موقته اداره د افغانستان په داخل کې جوړه شوې وه. متاسفانه دوی په افغانستان باندې یرغل وکړ، او د دې یرغل په نتیجه کې تر اوسه پورې دا جګړه روانه ده. دویمه خبره چې دوی بیا هم سهوه او غلطي وکړه، هغه دا وه چې په بن کې یوې ډلې ته ټول صلاحیت ورکه، او د یوې ډلې په وړاندیز باندې په افغانستان کې یوه اداره جوړه کړه. دغه اداره تر اوسه پورې په افغانستان باندې مسلطه ده. خلک د دغه ادارې نه خفه. درېمه خبره، د نړیوال ټولنې په سر کې د امریکې غلطي ده. په 2003 کال کې د افغانستان موضوع ته شا کړه او په عراق باندې حمله وکړه. دلته د افغانستان پرته د دې نه چې د ملي اردو، ملي پولیس، ملي امنیت ځواکونه وروزي، دوی خپل ټول قوت هم مادي هم معنوي په عراق کې په مصرف ورسوو. څلورمه مسله، په دغه موضوع کې تاسو پوهیږئ چې نړیواله ټولنه دلته راغله، خلکو ته وعدې ورکړې چې دلته به موږ بشري حقوق، دلته به موږ بیا رغونه، دلته به موږ یو دیموکراتیک نظام په خپو درو. متاسفانه دوی دلته د بیا رغونې کارونه، اقتصادي پروګرامونه، دا ټولې د یوې ډلې سره لاس په لاس کړه، او 80% د دې کومکونه بیرته نړیوال ټولنې ته لاړه، 60% د یو ډلې په جب کې پریوته.
څنګه چې ولسمشر کرزیم دا په وار وار ویلي دي، د افغانستان سیاسي چارو کارپوهان هم دا خبره یادوي چې څه ډول چې متحده ایالاتو په مشرۍ نړیوالو ځواکونو په افغانستان کې د تروریزم او القاعده د ماتولو لپاره په کم شوار سره دا جګړه پیل کړې وه، د دې جګړې رخ بدل شو او اصلي ځایونه هدف لاندې ونیول شول. آیا واقع هم په دې تیرو یولسو کالو کې دا جګړه چې په کم نام پیل شوې وه له هغې سمت نه له هغې لارې وتې؟
دلته خو متاسفانه یوازې دا دلیل هم نه دی. په اول قدم کې هغه مهم دلیل دا دی چې دلته یوه ضعیفه اداره چې هغه په خلکو کې هیڅ نوی اعتبار نه درلود او نه لري. دویمه مسله، ګاونډیانو هم په دغه موضوع کې د نړیوالې ټولنې د راتګ نه ګټه پورته کړه، د دولت مخالفینو ته ځایونه ورکړه، او په افغانستان کې هغوی ته تجهیزات، وسایل څه چې لازم و هغوی ته ورکړه، او هغوی بیرته جګړې ته افغانستان ته راولېږل چې متاسفانه نړیوالې ټولنې ونه شو کړی چې د افغانستان ګاونډیان په دې متقاعد کړي چې په افغانستان کې لاسوهنه مه کوي.
سیاسي کارپوه حاجی سید داود و چې په افغانستان کې د روانې یولس کلنې جګړې پر لاسته راوړنو او نیمګړتیاوو خپل نظر څرګندوه.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو.
د ازادي رادیو د خبري مجله تر او بجو او ډیر شو دقیقو د محل په افغانستان کې د سهار او بجې او 15 دقیقې سوي وسم د مهمو خبرونو سرخطونه. په یو نوې څېړنه کې خبرداري ورکړل شوی چې افغانستان د ویجړونکو سیاسي بحران خوا ته روان دی. ولسمشر حمید کرزی د ملي دفاع وزارت لارښوونه کړې چې د ملي اردو د تجهیز په هدف د هغو درنو او دفاع هوا وسلو د ترمیمولو اقدام وکړي چې د دې وزارت په ډیپوګانو کې پرتی دي. ایصاف ځوکونو په غزنی کې د وسلولو لخوا د یو افغان پولیس د دوو ماشومانو وژنه په کلکه وغندله. د پاکستان امنیتي ځواکونو پرون له افغان سرحد سره نږدې قبایلي سیمې ته د عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف د ډلې د لاریون د ورتګ مخه ونیوله. د ترکیې د پاوز توپچی ځواک تیره ورځ یو ځل بیا د سوریې پر خاوره ډزې کړې دي. د لیبیا ملي کانګرې تیره ورځ په خپله غونډه کې چې د صدر اعظم مصطفی ابو شغور لخوا رابلل شوې وه بیړنۍ کابینې ته د عدم اعتماد رای په ورکولو سره نوموړی له واک څخه لرې کړ. او د وینزویلا خلکو په انتخاباتو کې رای ورکړه او په دې اړه به تصمیم نیول کېږي چې هوګو چاویز به د څلورمې دورې لپاره د تیلو په دې صدرونکي هیواد کې ولسمشر شي او که نه. وسم د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان د مسایلو انعکاس د امریکا یوې خبرونې د ځانګړو عملیاتي ډلو پر فعالیت ته او لاسته راوړنو تبصره کړې ده. یوې برېتانوي ورځپاڼې بیا قبایلي سیمې ته د پاکستاني سیاستوال عمران خان پر لاریون لیکنه خپره کړې ده. حمید بومن دغه خبرونې لوستي.
یو ایس ټوډې خبرونه د امریکا د ځانګړو عملیاتي ځواکونو د کارونه په اړه تبصره کړه چې افغان مشران ورته د یوې جنجالي مسلې په سترګه ګوري. د خبرونه په باور په وروستیو کلونو کې افغان چارواکو د شپې پر عملیاتو انتقادونه کړي او افغانان وایي په دغو عملیاتو کې ملکیانو ته مرجوب لاوړي. خبرونه لیکي په داسې حال کې چې د امریکا د ولسمشر بارک اوباما په امر له افغانستانه اکثریت جنگي ځواکونه وځي، دغه ډول ځانګړي عملیات به د افغانستان د راتلونکي امنیت لپاره مهم وي. دغه عملیات به په ځانګړي ډول له خو روزل شوو افغانانو سره مرسته وکړي، سو هغه سیمو ته د سخت دریځو وسلوالو د بیا راتګ مخنیوی وکړي چې ائتلافي ځواکونه ورڅخه نیولې دي. تورن جنرال ټونی توماس د افغانستان د ځانګړو عملیاتو د ګډ ضربتي ډلې مشري کوي. یو ایس ټوډی لیکي په دې ډله کې به د امریکا، اروپا، منځني ختیځ او استرالیا ځواکونه په ګډه د یوې بالقوه اوږدمهاله امنیتي ستراتیژۍ لپاره کار کوي. په داسې حال کې چې ناټو د خپل ځواکونو شمیر چې تیر کال 1 لک نیمایي ته راکموي، د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیټا په دې باور دی چې د 2014 میلادي کال تر پای یعنی تر ټاکل شوي مهال ویش وروسته به هم د ته اړتیا وي چې د ائتلاف د ځانګړو ځواکونو زیاته برخه په افغانستان کې پاتې شي، سو مخکنی وضعیت ته د ستنېدو مخنیوی وکړي. د برېټانیا چاپ ګارډن ورځپاڼې په خپل وروستۍ غنه کې قبایلي سیمې ته د پاکستاني سیاستوال عمران خان د لاریون پر مسلې تبصره کړې چې د امریکا د جګړې په زرګونو مخالفو فعالانو پکې ګډون درلود. دوی د پاکستان پر قبایلي سیمو د امریکا د بې پیلوټه الوتکو بریدونه د پاکستان د حاکمیت له حق څخه سرغړونه وبلله. امریکا وای د ډرون یا بې پیلوټه الوتکو بریدونه د وسلوالو په وړاندې په جګړه کې مهم رول لري، هغه وسلوال چې پاکستان په پخلا کولو او کنټرول کې پاتې راغلي. د ګارډن ورځپاڼې په باور په جنوبي وزیرستان کې چې له افغانستان سره ګډه پوله لري، له پوځي عملیاتو درې کاله وروسته هم د پاکستان پوځ له سخت دریځو وسلوالو سره په مبارزه بوخت دی. د ورځپاڼې په حواله طالبانو د عمران خان او د هغه د پلویانو پر مارش د برید ګواښ کړی و. ګارډن وړاندې لیکي چې په عین حال کې د پاکستاني طالبانو عمده ډلې چې په جنوبي وزیرستان کې دېره دي، په یو بیان کې عمران خان د لویدیځ غلام بللی و او ویلي و چې وسلوال د داسې یو سیکولر او لیبرال سړي خواخوږۍ ته اړتیا نه لري. خان د وسلوالو د انتقادونو پروا ونه کړه او وی ویل که جنوبي وزیرستان ته لارون په هر ځای کې پای ته ورسیږي، خپل هدف ته رسیدلی دی.
کاناډا غواړي د 2014 میلادي کال په لومړیو کې په افغانستان کې خپل روزنیز ماموریت پای ته ورسوي. د کاناډا د ایډمونټن سن ورځپاڼې د رپورټ له مخې په افغانستان کې په تیر لس کلن پوځي حضور کې کاناډا خپل 1050 سرتیري له لاسه ورکړي دي. کاناډا چې په افغانستان کې 2015 سرتیري درلودل، په 2011 میلادي کال کې خپل جنگي ماموریت پای ته ورسوه. تفصیل له حمید مومن څخه اورئ.
په افغانستان کې د خپل روزنیز ماموریت لا پای ته رسولو مخکې کاناډا غواړي چې د روسي ځل لپاره خپل یو شمېر سرتیري افغانستان ته واستوي. د کاناډا د ایډمونټن سن ورځپاڼې د رپورټ له مخې شاوخوا 900 کاناډایي سرتیري به د 2013 میلادي کال په جولای کې افغانستان ته واستول شي. د ناټو په مشرۍ د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې په ماموریت کې د کاناډا ونډه د 2014 میلادي کال په لومړیو کې پای ته رسیږي. د ورکړل شوو معلوماتو له مخې اوس مهال د کاناډا شاوخوا 950 پوځیان د افغان ځواکونو د روزنې چارې سمبالوي. د 2001 میلادي کال د سپتمبر له حملو وروسته د کاناډا د تروریزم ضد قطې شاوخوا سلویخت کمانډوي سرتیري له استرالیایي، امریکایي او برطانوي ځانګړو ځواکونو سره یو ځای د قندهار په شاوخوا سیمو کې ځای پر ځای شول. د کاناډا د ایډمونټن سن ورځپاڼې د رپورټ له مخې کاناډا په افغانستان کې د خپل 13 کلن پوځي حضور په مهال خپل کابو 168 سرتیري له لاسه ورکړي. دغه هیواد په افغانستان کې خپل جنگي ماموریت د 2011 میلادي کال په جولای کې پای ته ورساوه. د کاناډا د 15,000 کسیزه احتیاطي ځواکونو قمندان جنرال کرستن جانې وویل دی چې دوی اوس مهال په افغانستان کې له جنگي ماموریت نه بهر دي. ایډمونټن سن ورځپاڼه لیکي چې جنرال کرستن چې اوس په دې دنده ګمارل شوی ویلي دی چې په 13 کلونو کې دوی د تروریزم په خلاف په مبارزې تمرکز وکړ او دا په دې معنا چې دوی له هماغه وخت نه د ځواکونو د وستلو لپاره تیاری نیو. د کاناډا د جنرال په وینا دوی په افغانستان کې د خپل ماموریت په موده کې د کابل او قندهار له ښارونو څخه ځینې سبقونه هم زده کړي چې کاناډا ته انتقال او هلته به شریک کړی شي. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس په وینا کاناډا په افغانستان کې 2,850 سرتیري درلودل او له امریکا، برتانیا، جرمني، فرانسې او ایټالیا وروسته شپږم هیوادو چې افغانستان ته زیات سرتیري استولي وو.
د حق او عدالت سیاسي ګوندوي افغان حکومت هڅه کوي په هیواد کې د آزاد رسنیو پر فعالیت محدودیتونه ولګوي. دغه ګوند مسولین په دې باور دي چې حکومت د رسنیو د محدودیت طرحه جوړ کړي او ټاکل شوی نن دوشنبه په جمهوریت ریاست کې پر دې طرحې خبري وسی. که څه هم د حق او عدالت ګوند دغه طرحې جزئیات ورنکړل، خو د اطلاعات او فرهنګ وزارت د حکومت لخوا پر رسنیو هر ډول محدودیت ردوي. تفصیل له کابل د اسدالله الدین پر پټ کې.
د حق او عدالت ګوند چارواکي وایي چې افغان حکومت غواړي د ملي ګټو په نوم د هیواد په آزادو رسنیو یو لړ محدودیتونه ولګوي. د دغه ګوند غړو د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل چې حکومت ملي ګټې د ځان په ګټه تعریفوي او هڅه کوي چې له دې لارې د رسنیو د فعالیت مخه ونیسي. د حق او عدالت ګوند یو مسؤل معین مرستیال وویل چې حکومت د رسنیو د محدودیتونو طرحه جوړه کړې او ټاکل شوی چې د دوشنبې په ورځ په جمهوریت ریاست کې پرې بحث وشي.
زمونږه غیر رسمی اطلاعات دادی چې دغه طرح آماده شوی ده، امکانات وجود لري چې د وزیرانو په شورا کې دا تصویب بیا په هغه وخت کې چې دا تصویب کی دا به مونږ ته ډیر لوی ستونزوي. په همدغه ارتباط مونږه تاسو نه غواړو، د مدني ټولنه غواړو چې سیاسي احزاب او مدني ټولنه او رسنۍ باید ټول سره همغږي شي او هغه انحصار غوښتنه چې حکومت غواړي پر رسنیو راولي د هغه مخاوري سو. دا طرح افشا تر اوسه پورې نه ده شوی، متن نه ښکارا شوی چې څه شی به په هغه کې، اما دوم رخکاره دی چې انحصار غوښته نه ده، پر رسنیو باندې انحصار راځي.
د رسنیو د محدودیت په اړه اندېښنې وروسته له هغې راپورته شوې چې افغان ولسمشر په دې وروستیو کې د اطلاعات او فرهنګ له وزارت څخه وغوښتل ترڅو د رسنیو د هغو خپرونو مخه ونیسي چې له ملي ګټو سره په ټکر کې دي. د ولسمشر دغه پریکړه چې د وزیرانو په شورا کې وکړه د خبريالانو د مدافعینو له سختو انتقادونو سره مخ شوه. خو د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د افغان حکومت دغه پریکړه هیڅکله هم پر رسنیو د محدودیت او سانسور په معنا نه ده. د دغه وزارت مرستیال دین محمد مبارز راشدی ازادي رادیو ته وویل حکومت یوازې د رسنیو د هغو خبرونو مخه نیسي چې له ملي ګټو سره په ټکر کې وي.
فیصله شورای وزیران به این شوه چې باید نشرات رسانه ها
د وزیرانو شورا پریکړه دا و چې د رسنیو ټول خبرونه باید له قانون سره سمې وي. دا په هیڅ ډول د سانسور، محدودیت او پر رسنیو د فشار په معنا نه ده.
افغان ولسمشر حامد کرزی هم په خپل روسي خبری کانفرنس کې یو شمېر لویدیځ رسنیو تورن کړي چې په افغانستان کې رواني جګړه پر مخ بیایي او دا یې هم وویل چې ځینې کورنۍ رسنۍ د لویدیځو رسنیو خبرې تکراروي. اسدالله لودین، ازادي راډیو، کابل.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د افغان ځواکونو له لیکو څخه پر بهرنۍ سرتیرو د کیدونکو حملو د مخنیوي لپاره لازم اقدامات کړي. د دغه وزارت د ویان مرستیال دولت وزیر له ازادي ایرډو سره په خبرو کې دا امکان رد نه کړ چې په دې حملو کې دي د حقنی شبکه یا هم د سیم استخبارات لاس ولري. تر دې مخکې لویدیځو پوځیانو ویلي و چې ممکن په دې حملو کې د حقنی شبکه شکیلوي. له ښاغلي وزیر سره حمید مومن مرکه کړې ده.
وزیر صاحب، په افغانستان کې میشته بهرنیو ځواکونو ویلي دي چې دوی شک لري چې د افغان ځواکونو له لیکو څخه کومې حملې چې په بهرنیو سرتیرو باندې کېږي په دې کې به د حقانی شبکه ښکېلوي. په خپله د دفاع وزارت په دې ارتباط باندې څه معلومات لري؟
لومړی خو موږ حمله چې په بهرنیو ځواکونو باندې کېږي دا زموږ له خوا نه د تایید وړ نه دي. موږ ورته تشویش لرو. د دې په هکله موږ کارونه هم شروع کړي دي چې داسې حملې ونه شي. په دې کې یا د حقانی ګروپ یا بهرني استخبارات یا د مخالفین هر څوک چې لاس لري د زموږ لپاره د منلو وړ نه دی. موږ د لمانځه وړلو لپاره هلی ځلې کوو په ملي اردو کې. په دې کې ممکن د حقانی ګروپ او نور مخالفین او د سیمې استخبارات ممکن ټول په کې لاس ولري.
یو خو وزیر صاحب، تر امکاناتو پورې خبره ده چې اټکلونه کېږي او ویل کېږي. خپل عملا د دفاع وزارت لخوا په دې ارتباط باندې تحقیقات هم پیل شوي دي او دغه تحقیقات به سخي
عوامل دي. یو عوامل خو ډیر ستر عامل دا دی چې چا چې حمله کړې ده هغه وژل شوی دی، هغه هم داسې ګونګ پاتې دی چې دا حمله به د چا لخوا نه شوې وي. خو د دې سره څنګ کې نور عوامل هم شته دی چې هغه د سیمې استخبارات هم پکې لاس لري او په ځینو پیښو کې مخالفین هم لاس لري او ځینې وختو کې داسې هم پیښ شوي دي چې احساسات یا نور فرهنګي او کلتوري عوامل هم سبب شوي دي چې داسې پیښ شوي دي.
یو مسله چې د انتقاد په توګه باندې مطرح کیږي، وزیر صاحب هغه دا چې ویل کیږي چې ملي اردو یا په مجموع کې افغان امنیتي ځواکونو ته چې کله سرتیری نیول کیږي نو د دې هغه د جلب و جذب پروسه زیاته شفافه نه ده. یعنی کوم کسان چې نیول کیږي د هغو په اړه باندې سم تحقیقات نه کیږي.
ګوره، تاسو خو معلومه ده چې د جلب و جذب پروسه د اوس لپاره له حده ډېره شفافه او پاکه ده. هر څوک چې جذب کیږي هغه باید تذکره ولري. د دوه تنو لخوا چې دولتي کارکوونکي وي د هغوی لخوا نه باید دا تضمین شي او د هغوی تضمین باید د کشف لخوا نه د استخباراتو لخوا نه هم تایید شي او زمونږ په ټولو مرکزونو کې د ملي امنیت د ریاست څخه هم کارکوونکي په هغې مرکزونو کې ګمارل شوي دي او د دې نه علاوه د کورنیو چارو وزارت څخه هم د ثبت احوال نفوس د ادارې څخه هم هلته نمایندګان موجود دي چې د هغوی تذکره د هغوی اسناد وګوري او کله چې دغه ټول اسناد تکمیل شو بیا مرکز ته راځي. هغلته د ډاکټرانو لخوا کتل کیږي، معاینه کیږي، بیا هم کشف او استخبارات او د ملي امنیت ریاست کارکوونکي په دې باندې کار کوي. کله چې خپله مطمئن شو د هغې نه وروسته د لیږي د ښوونې او روزنې مرکزونو ته.
د افغانستان د دفاع وزارت د ویان مرستیال دولت وزیر و دغه وزارت وایي چې د افغان ځواکونو له لیکو څخه پر بهرنیو سرتیرو د کیدونکو حملو د مخنیوي لپاره لازم اقدامات کړي.
د ژوند رنگونه
اردوونکو یو ډیر ښایسته ماشوم را سره ناست ده. دې سره په پاڼه کې یو شعر هم دی، هغه شعر به راته وایي. اول دا ځینې خبرې راته لري، نوم دې راته وایي او څه به راته وایي.
در سره مخکې السلام علیکم، زما نوم زهره ده، د دریاب خصوصي عالی لیسه د دریاب صرف زده کوونکی یم.
درسونه کې څومره مخکې تللې؟
په درسونه کې مخکې ما خو دویم صرف کې چوم، اول نمره او دریم تشریغم دریم نمره شوم.
دا څنګه په شعر وانه؟
دا څه خبر بس
قرآن است زلری درس تډیر وخت نشي ورکولای. څنګه
درس تډیر وخت نشي ورکولای؟ خو کور کې خو کار کاوه با.
لکه څه کار کوي؟ کور
مور بم کار کوي، ز لوخي بیت زبا رختیا و بکره.
ننځه کې لری؟
ننځه کې ولر وسلور دانی دي.
تلور څه نمونه دي؟ نمونه راته ویل.
نمونه یې ترې دري بار بي دي، یو یې غدا سندريلا.
سندريلا نوم دي ډیر خوخ دي، که څنګه دي ور باندې؟
او ډیر به خوخ ده.
تا په دې تلور ننځه کې د کومه وړي راهسته ده؟
بار بي، یو بار بي نور دوی خاستر دي سي.
تا ته ورته دي کنه؟
نه.
خدا تا چې څنګه ټیکره د سپسر کړه د مخ د پکی پیچلې دی، هغه ته هم د سپسر یې کنه.
غوډه ټیکټ نه وغوډم.
کله چې دغه ننځ کې دی وداوی کومي سندرې وای ورته
ما وداونه سیده زده او زه غوډه واته کوم.
زه چې ماشوم وایم بلې دلې امام زولی ماشومان بچوي هغه به دغه سره وداولې یو کورته بل کورته یو کور نه بتلی بل کورته بیا به سره واده کړه نو ته څنګه نه وادای؟
کله کله خو کوم خو زیات وخت دلاره بخته کله درسونه وایم کله کور کار کوم بیا خورګار به زیاتر کې دوه دانی وړي وړي دي.
نو څنګه هغه سره نه وادای؟
دا
هغه خپل منس کې وادای
او ما ورور سره یو غټه نازه کده الک دا غ سره بس واده کوي بیا.
ها کم شعر چی شه دی یاد شراته وای
د سولې په باره کې دا.
ها نوراته وای
بسم الله الرحمن الرحیم بیا د سولې خدای را ولې غ بهار د سولې ګلان تازه کړه په گلزار د سولې فضا نګیره کړه په اول خدایا کړه راخکاره سپید رخسار د سولې چی په میرا باد د زاد بور کړه به غیګ تر ولا د دیار د سولې ز عرفان یار یې ل عمرو پتما یار نور را لګا په دلار د سولې
امين خدای دې په خیر د غسول راولي خوشاله اوسه
مننه.
دا و د ژوند رنگونه او د ازادي رادیو اوله سهارنی خبری مجله دویمه سهارنی خبری.